د مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري کډای کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او همدارز د پاکستان او نړیوالو رسپانو د لیکنو مهم ټکی تاسو ته ورو خبرونه لنی سي اجمل او
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د استنبول بهیر پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده په مندو ایجنسی کې نن د ماین په 14 کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي او د ایران د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې داعش ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړي وه اوستا خبرونه تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضی خلیل الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د خارجه چارو سیکرټر احساس چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې حقله مشال ریډیو ته وویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي
د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکله شروع کړی و د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیالکوټ په ډسکا سیمه کې د پولیسو وکیلانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه کله چې پولیسو د تحصیل انتظامی سره په ګډه له ښاره تجاوزات لرې کول د پیښې وروسته د پاکستان په اکثرو برخو کې وکیلانو احتجاج کړی دی په مومند ایجنسی کې نن د ماین په 14 کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي د سیمې پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه د بڑا مومندو په سابې تحصیل کې هغه مهال وشوه کله چې د امن کمیټې دا غړي د زیارت ماربلو یو ځای ته ورسېده د پیښې پلاله چا نه ده منلې نن د خیبر پختونخوا د سوابې په شامنصور سیمه کې د پاکستان فضائي ځواک یو تربیتي الوتکه غورځېدلې ده چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي د سوابې هسپتال د ډاکټرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي د ژوبل شوو پایلټانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی په زابل کې ځانمرګي برید شوې دي چې پکې 15 تنه وژل شوي دي او تر شپېتو زیات زخمیان شوي دي د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوې ده نو مړې وایي چې وسلوالو چاودیدونکي مواد په یو ټرک کې ځای پر ځای کړي وو طالبانو د پیښې پړه منلې ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي ولدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرین مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دي دی وایي
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلري د غشنتی د بهر نه پولیس نه پیو وخت له صوبې نه مرز صوبې نه بهر پولیس کو نه پری فوج ته ریکوست کړو او مختلف ټول نه پریم چې نه بالکل پټول پولیس سټیشنونه باندې چې کوم حساس دي نه تلګ زیات توجه ورک
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي خبرونه د مشال ریډیو نه اوري د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د دا هیواد د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه دا راپور نن په جوان رسپانه کې لاغرست او مخته راغلی دی چې امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولې وه چې د جګړې کولو عزم نه لري جوان رسپانه چې د ایران انقلاب ساتونکو ته نږدې ګڼل کیږي د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویل شوی دی چې امریکا پر مادي کې د سختري سي ډلې داعش د پرمختګ د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی بلخوا د ایشټن کارټر د بیان پړه د عراق د وزیر اعظم حیدر العبادی خبرګون هم مخې ته راغلی دی او وای پر دې حیران دی چې ایشټن کارټر ولې داسې بیان ورکړی دی ځکه چې هغه خو د عراق ملاتړی دی. په عین حال کې عراقي ځواکونه چې د شیعه ملیشو د سنی قبایلو ملاتړ ورته ترلاسه دی وای د داعش لخوا تیرونه نیول شوي زیاتره سیمې بیا نیولې دي او د رمادي اړخ ته پرمختګ کوي. امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د چین چارواکی وای په تیره یو کال کې په نارما سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري ایجنټ وای د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل دولس مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صوبه کې پولیسو ته مطلوبو ځانونه تسلیم کړي دي. د سینکیونګ صوبې د آبادې زیاتره برخه ایغور دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو حملو له امله په دې صوبه کې په سلګونه کسان وژل شوي هم دي. د جاپان د جیولوجیکل اداره وای په ریکټر پیمانه د 5.6 درجه یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې خو د سونامي خبرداري نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شیبو لپاره ریلګاډي هم ودرول شو. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. په جاپان کې د نړۍ د بل هر یو هیواد په پرتله زیاتې زلزلې راځي. د 2011 کال مارچ میاشتې په یولسمه د نړۍ تر ټولو سختې زلزلې د هیوادو ځپلو او د سمندري طوفان یا سونامي له امله له 20 زیات کسان پکې وژل شو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار ریاض موسی خیل تاسو ته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل 3 روپې 13 پیسې غستې کیږي او په یو سل 3 روپې 55 پیسې خرڅيږي. یو پوند په یو سل یو کم شپې 3 روپې او یو سل یو کم شپې 3 روپې 15 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپې او یو سل 14 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 20 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 15 پیسې او په 30 روپے سلویخ پیسے او یو افغانے پا یو روپے اوش پیتا پیسے غستی کی گی او پا یو روپے نہش پیتا پیسے خرسی گی. او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وای سبا د نه پورس با کوټه پیښور او بنوکی اسمان شینوي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 33 او کم اسوارلس. پیښور کې 38 او 21 او بنوکی با یو سلویخ او 22 درجه وی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روان خبرونه کې اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه نومې کانفرنس پیل شوی چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو چارواکي برخه پکې اخلي. د چارو یو شنونکي دغه غونډه د افغانستان او ټول سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمه بولي.
یو پرم نه او ترقی یافتہ افغانستان او دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده.
بیگاش په بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستان د ولسمشر پر زوی بمی بریټ شوی چې هغه تری بچ وتلې خو درې تنه ولسی وګړي پکې وجل شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر وای په صوبه کې د کېدونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره یې ځانګړي امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دي.
دوی حکومت ایف سی د غشنتی د بهر نه پولیس نه پیو وختلې په مختلف ډول نه پرینټ کړي دا کړی دی.
او په کبالی سیمه کورم ایجنسی کې پرون یو د بی غونډه وشو چې ګډونوالو لیکوالانو ویل پښتنو وغوښتل چې د خپل ژبې او کلتور د ودې په چارو کې برخه واخلي.
بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولست د خواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځنونه وتړي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. هیل دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ ترازو نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس کې د افغانستان پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لړپوړي حکومتي چارواکي برخه اخلي. دغه غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودھری کوي. د سیمه ییزو چارو کتونکي دغه غونډه د افغانستان او سیمې د امن او ثبات لپاره ډېر د ارزښت وړ بولي. له اسلام آباد پر دریاز موسی خیل رپورټ ورو.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله ترمخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو دولس غړو ملکونو او شپاړس مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوې دي. دا رنګ د دولس غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پروسې لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په هکله اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوس کو نو دوی وي
د آسیا زلو پنځم وزارتی کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقه کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی وو. طاهر خان زیاتوي
دوا مهم اهداف تی یو پرمنا او ترقی یافتہ افغانستان او بلد دی دویم هدف هم پدی ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده کړي پدی کې کوم هوادونه دی بیا خاص کر گاونډیان او دغه امریکا سعودي عرب او متحده عرب امارات نړۍ په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امریکا ترقی زیات ضرورت دی.
یادونه ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان په حبسیمه کې بیګاش په پاکستانی ولسمشر ممنون حسین پر زوی سلمان بمی بریج شوی چې هغه ترې بچ وتلی خو درې تنه ولسی بګړي پکې وژل شوي او د نوموړي د محافظانو په شمول تر 15 نور پکې ژوبل شوي دي. د پاکستانی ولسمشر پر زوی د بریج ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی نومې د بلوچستانو بلتون غوښتون کې ډلې پر غاړه غستې ده. له کوټې پرې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري.
د حبسیمې د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل راغې سبسي مشال راډیو ته وویل د بمې برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې شوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمې برید کې د سلمان لږ تر لږه 15 محافظان هم ژوبل شوي دي. د حبسیمې د پولیسو په خبره چاودیدونکو توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله له یوې زورورې چاودنې سره وچاودل شو او د شاوخوا نږدو کورونو او دوکانونو ولې شې یا ماتې کړې دي. بلې خواته د دغه چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنه یو ته بلوچ بلتون غشتون کې وسلواله ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی نوم یې قبول کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی وو. په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بی ال ای په شمول یو شمېر نورو بلتون غشتونکو وسلواله ډلو له پاکستانه د بیلیدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستانی ریاست څخه د بلوچستان تر بیلیدو پورې جاری وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به حکومت قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو د رایې اچونې پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د رایه چونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره حکومت کټولي ګامونه پورته کړي دي. زما همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره مرکه کړې ده.
صوبایي حکومت دې ته تیار دی. دا حساس چې ګرځولې د الیکشن کمیشن رپورٹ شوی دی. دا رپورٹنګ هم زموږ ضلع انتظامیه کړې ده، ڈسٹرکٹ پولیس افسر کړی دی، ڈپٹی کمشنر کړی دی، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کړی، چې کوم صوبایي حکومت ملازمین دي. دې کې هم لکه بیا کیټګرایزیشن دی، پولیس سټیشن ډېرې حساسې دي او ځینې لکه کمې حساسې دي، احتیاط هغه غواړي. صوبایي حکومت دې لپاره ایف سي دغه شان ته د بهر نه پولیس نه پرې غوښتلې، فوج ته هم ریکوست کړی دی او مختلف ټولنه پرې چې دی نو بالکل دې لپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغه د پاره استعمالي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه، غلطه خبره ده. زونګه چې کم دی وخت فنډونه خرج کیږي نه، زونګه د 2014-15 سالونو ترقیتی پروګرام فنډونه دي. نوې سرکار مونږ نه ده کړی، مونږ زړه کارونه چې دینو هغه میچور شوی دی، هغه
بلدیاتی ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړی دا چې خزی په پراخ مټ وټونه واچي؟
خزی د وټونو نه بسوګ نه منه کوي، چې ته په زور منه کوي دا وو خلاف کاروي کوي. البته خزی په زور د کورونو راځي کیږي، نو که چېرې قانون نشته چې انسان په زور باندې ته ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کومه جرګی کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکړي،
جرګی زما په ضلع کې هیڅ قسم د جرګه نه تشریح کی، جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط دی.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو له وزیر عنایت الله خان سره مو د مجید بابر مرکه اوریدا. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای پر اروانو بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپل رائے استعمال کړي. نوموړی زیاتوي چې د دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رائے ورکونې مخالفت وکړل او یا هم په دغه لار کې خنډونه ورته جوړ کړل، نو په خبره یې چې د داسې خلکو لپاره په عوامي نیشنل پارټۍ کې هیڅ ځای نشته. اسفندیار ولی خان دا خبرې تېره ورځ په پېښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کولې. تفصیل شبیر جان راکوي.
پېښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملکولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منکولو کې ککړ اوموندل شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغه پریکړې په حق باندې د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ ویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت ملو شو چې ګنی د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچول نه منې کړې دي، نو په ضد به کاروي کولی شي. بلخو راتلونکي په 13 مې بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نیشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې او سماجی کارکون قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي چې تر سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو له عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نیشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زباني لوزنامه کړې وه چې ګنې زنانه وټران به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې کلیوي خوا راتلونکو بلدیتی انتخاباتو ته کاندید سړی خپل کمپاینونه چلوي، نو له بلې خوا دغه ټاکنو خزینه کاندیدان هم د خلکو د رایو خپلولو لپاره هلې ځلې کوي. دا چې خزی کاندیدان ولې په ځایي یا بلدیتی ټاکنو کې برخه اخلي او ځان ته کمپاینونه بیا څنګه کوي، دا بل اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې وورو.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورس کې دون کې دي، سده پاسه په شپږ نیم سره سیټونو به شاخوا او نیم سره سلانه برخه اخلي. د سلانه چې د خیبر پختونخوا هر ضلع سره تعلق لري، د نارینه په شان خپل کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستلو لپاره کور په کور کمپاین چلوي. هم په دې کې یوه زنانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسی سره تعلق لري او شپاړسم پاسه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ذکر راتل غواړي چې د خپل سیمه د زنانو حق تر لاسه کړي.
کینزارونه میډیا غي زمو سره سلور ونه تاون کوي، خو هغه یو لک شانتي ګریلو د غزنګ راغلي هغه لک خلاف کې هغه خلکو ته وای هم ډیر وټ مور کوي، خو خلک ورته وای وې هغه داسې جنې ده چې هغه مونږ د شپې منډه وهلي باشعور ده، تعلیم یافته ده او خاص کر مخلص ده.
کوزیر سره تعلق لرونکي شاهین بیگم چې د خصوص مخصوص سوکې لپاره ولاړه ده، وای چې انتخابي کمپاین یې خروان دي او هیله مند ده چې د دوی ګون به وګټي.
کمپاین زموږ لګیا دي چې لیږي موږ ډور ټو ډور جو بینر لګیدلی ریلی لګیا دي کیږي خټر خا هغه موږ میٹنگز کو پلاننگ کو دا غنه بیفور الیکشن پلاننگ دا خپل سیشنز خپل او دا خپل پرویر کو چې خزی اوټ کاست کول ډیر زیات ضروری دي. تاسو براوزه خپل حق استعمالوي یو کس ځان له منتخب کوي.
د پیښور حسر خوانینه په اقلیتی چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیر یعقوب وای چې سیاست تر اتلو وجهي د خپل کام لپاره د غی جایزه حق خوختل دي.
میرا مقصد تو یہ
کہ دا وای زما مقصد خدا دې چې اول خپل په جنګلو جوړول او دویم دا چې زمون کوم کم چې شاته پاتې شوی دي هغه مخ کې راوستل دي، او بل دا چې زمون د نوکریان لپاره کوم 15% د کوټه وی مونږ ته خو معلومه نه وی هغه کم زیزی. نو زموږ تعلیم یافته خلک چې اغه د نوکرو لپاره درخواست ورکوي نو ورته ویل کیږي چې مونږ سره زینشته دا هم معلومه ولدي، نو مونږ خپل ځان جوړول دي، مخکې تلل دي، زموږ هم پیژنګلوشته او مونږ هم پاکستانیان یو او ساسو برخه یو. د فکر ده د پاکستان نورو سبو په نسبت خیبر پختونخوا زنانو لپاره 33% کوټه مختص کړی ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقوقو کارپوهانو لخوا د زنانو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی وو او زور پرې ورکړی شوی وو چې دوی هم کم از کم 33% پورې کوټه وساتي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت هر کال په بجټ کې د هغه هواد د قبالي او نیمه قبالي سیمو ته پرمختګ لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بلوي، خو کتون کې وایي چې دغه پیسې په سمه توګه نه لګول کیږي. دا چې حکومت په کلنی بجټ کې د یادو سیمو لپاره څومره پیسې بلوي او ورڅخه څومره لګول کیږي، پر دې موضوع له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د 2013-14 قامی بجټ چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتللو وروسته وړاندې کړو، د فاټه لپاره یې پکې 13 روپۍ بیا لیکړې. خو د یاد ګوند قامی اسمبلی غړي شابودین تر مخه چې فنډونه نه جاری کېدو له وجې نه صرف دغه 13 روپۍ بلکې په 2014-15 کال په بجټ کې د فاټه لپاره بیا لیکړې شوې 30 روپۍ هم خرچ نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانه ته لاړې. مشال ریډیو چکلا د پخوانی او موجوده د قامی اسمبلی غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې ولې دا ترقیاتی بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نکړو، نو د اورګزې ایجنسی نه د قامی اسمبلی په خوانه غړی جواد حسین وای چې ترقیاتی فند تر لاسه کولو لپاره چې کوم طریقې کار جوړ کړی شوی دی نو هغه صحیح نه دی.
پروسیس یې کښې شوی دی، لوکل ګورنمنت، پی ایم سیکریټریټ، فینانس منیسټری، ټو فاټا سیکریټریټ، د متعلقه ډیپارټمنټ، د هغه باندې ایڈمنیسټریشن اپروول، دا نه بعد واپس وړ لیټر ورکړنه، هغه باندې پی پی سی ونه جمع کونه، بیا فیزیبیلیټی ورکونه، بیا اپروډ کونه، نو دې پروسیس باندې ټایم لګي.
هم د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبایلی سیمې یا اف آرز نه د قامی اسمبلی غړی قیصر جمال وایي چې ټول فنډونه خو د فاټا سیکریټریټ په لاس کې دي، موږ د هغوی د مرزۍ نه په غیر هیڅ نشو کولی.
شپږ سکولونه مو اف ار کوارډ کې چولیو نن ورځې پورې داغي ورک آرډر نه دی شروع شوی. نو ما میټینګ کې هم دا خبره ورته مخې لکې خو چې یو کال مخکې پیسې راغلي او نن پورې تاسو ورک آرډر نه دی شروع کړی نو دې کې څوک ذمہ وار ده؟
د دې منتخب غړو په وینا چې په ترقیاتي کارونو کې ورته د هرې ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکریټ لوی خند دی او دغه وجه چې کله یې هم دا مخصوص کلیز بجټ په خپلو سیمو کې په پوره توګه خرچ نه کړی شو. مشال ریډیو چکله د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د ګوند حکومت نه باوجود ولې د فاټا سیکریټ نه خپل فاندز نشي ترلاسه کولای. نو په جواب کې نوموړی وایي
د درې کال کې چې د حکومت نمائندین ګورنر سره سره مټه تذکره دا پرایم منیسټر سره کړی دا اوس پورې دې موږ کم سکور نه راغله تر اوسه پورې ما د خپل د 13 دو بجټونو د یو روډ ته تا نه راغلی دا نظام چی څو کارخانه نشي لري څو کاروبار
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت اللہ چې تعلق د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامی اسمبلی غړی هم وو نچکله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې یې واک اختیار د فاټا سیکریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولې ورنکړو.
منیس با منگا بجٹ پا تجاویزو کی کینول دا حاغی نبام تجاویز با غشتر چی دادا کار پا دی دیزے کی کول لی او دا سی منگا نشو کولے لکتنگا چی بلوچستان کی چی طول پیسی ایم پی سٹور کی نو دا یو فل فلیچ کار غواری او پورت توجو غواری او افسوس تے بھائی بانے گا سی کار کی گی نا.
دا کال 2015 شپاڑسم قامی بجٹ بعد راتلون کی میاشتے پا 15 منیٹا اڑاندی کی گی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل رپورټ کې وایي په هغه وخت کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري، دوی له ذهني او جسمانی مسلو سره مخامخېږي او دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازی او پر هغه عمل درآمد دا غرنګ چې لازمه ده نه کیږي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورت کې دا ویل شوی دي د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسی جوړ کړل شوی و چې دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه، په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
پټول دریو صوبو کم دی کې نه د شوی هغه بلوچستان دی. د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 کې کم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکټ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دی وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهې دا قوانین دي یا چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي فاکي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. د ماشومانو لپاره کارکونکې ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیره زیاته شوې ده.
من چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي نو دا واقعي ده چې لکه کوم غوایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغه ریپورت ته ریپورت کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومان مشکلات نه هغه کې کمی راغلی ده او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې کوم چایلډ لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کوم صوبه ده خبر پښتونخوا او چې کوم قبایلی سیمې دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشکت کې اضافه شوې ده.
د سیو دی چیلډرن نا ارشد محمود دا هم وايي په پاکستان کې د ماشومانو په اړه اوس هم قانون سازي پوره نه ده شوې او بیا په بلوچستان صوبه کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی او نه د ماشومانو نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا پینځنی می بجی کی دن کی دی د انیسی اجمل نا لن خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هوادونو پینځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضی خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې د خارجه چارو سیکرټر اساس چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان پنجاب صوبی په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو او وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي. د پیښې وروسته د پاکستان په اکثرو برخو کې وکیلانو احتجاج کړی دی. په مومند ایجنسۍ کې نن د ماین په چاودنه کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي. د سیمې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه د بره مومندو په ساپي تحصیل کې هغه وخت شوه کله چې د امن کمیټې د غړي د زیارت ماربلو یو ځای ته ورسېده. نن د سوابې په شامنسر سیمه کې د پاکستان فضايي ځواک یوه تربیتي الوتکه غورځېدلې ده چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. د سوابې هسپتال د ډاکټرانو نن مشال ریډیو ته ویلي د ژوبل شوو پایلټانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. په زابل کې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې 500 تنه وژل شوي دي او تر شپېتو زیات زخمیان شوي دي. د زابل د پولیسو مشر ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوی دی. طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د دغه هواد د سپاه پاسداران مشر په امریکا تور لګولې چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د چین چارواکي وایي په تېر یو کال کې په نارامه سینکیانګ صوبه کې 173,000 ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري ایجنسی وایي د 173,000 ډلو په ماتولو سربېره 212 مشکوکو کسانو چې په سینکیانګ صوبه کې پولیسو ته مطلوبو ځانونه تسلیم کړي دي.
لن خبرونه مولانی سی اجمله واورید الله وسوریدونکو د ځین پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي ربی اکرم خان اورو.
مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو په سي د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټ کړې ده. دا شند عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترکی ور سره تړل شوې ده او د ولسی نمائندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصہ هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخیری کې لیکي چې نوایي چې د راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے سر پیدا کول پکار ده چې د منصوبې سرکار شروع کړی شي او د دې فائدہ ملک او کام ته ورسی. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کمواله راوستي دی. اوس په دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کمواله سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، د سر د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره ده چې روان کال د سود په شرح کې د دریم سر کمواله راغلی دی. ادارې علی په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګار نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دینه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به را روان مالي کال باندې هم وي. حکومي بجټ سکیمونو کې خپله پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دینه کموالی راځي. باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغې د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپلې جایزې آمدنۍ نه خپل ضروریات پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې یو لیکنه وايي په هغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یوه لویه سیاسي مسله ده او دوام یې ښایي ستونزې جوړې کړي. بل پلو د متحده عربي اماراتو له دوبۍ څخه خبرېدونکي د نېشنل اوپینین ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یوه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
دان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د له منځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثر نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچري په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوشتمه آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضح او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمین زوړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلی دی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د هر څه باوجود دا ښکاری چې افغان حکومت له پاکستانه خوشاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دوه مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقاله کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د اټومي پروګرام یو لړپوړی مرکزی اعلان کړی چې هیواد به د ملګرو ملتونو څارونکو ته دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. دا اعلان د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې تیره چهارشنبه ویلو چې هیڅ چاته به د هغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې او د اټومي چارو له ایرانی پوهانو سره د مرکو اجازه ورنکي. په دې اړه نور د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وایي هیواد په ځانګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړی احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدود څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کیږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د امام حسین پوهنتون ته په وینا کې د دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې وه.
گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو لخوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز څارنه وسی. دوی وایي موږ ستاسو له اټومي پوهانو سره مرکې کوو، یعنی څېړنې کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي ټلویزیون د غراز د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلي چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکې وکړي، خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه وخت کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکې د جنایي تحقیقاتو معطل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسا او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. لوی دې اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي، خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام سوله ییز اهداف لري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی د خپلې دندې له پیل سره له پاکستان سره د نږدې اړیکو هوډ وښود او له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په اړه د اسلام آباد مرسته اړینه وګڼله. تر نوموړي مخکې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. دا په داسې حال کې و چې پاکستان هم اعلان وکړل چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد جنګیږي، خو پر دې سربیره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوه، ولې د سولې بهیر نتیجې نه ورکوي؟ ولی د سولې بهیر نتیجې نه ورکوي؟ د دې پوښتنې ځواب لیکوال شوکت قادر په خپل لیکنه کې ورکړی چې په دې چې په دی نېشنل ورځپاڼه کې خبره شوې ده. پامیر ساحل د دې لیکنې له ژباړې او لنډیز سره.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي، کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ، نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ، نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و، بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت، نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالی شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزوری بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې د کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي، نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
که څه هم د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې ځینې خزه د مشرۍ تر چوکې ورسېدلې، خو ډان رسپانه لیکي چې لسړیو سره د خزو د سیاسي برابرۍ لپاره هیڅ کار نه دی شوی. په مقاله کې راغلي د سیاسي ګوندونو مشران خزه یوازې د دې لپاره مخې ته راوړل کېږي چې له خزو ووټ واغستل شي، لیکن وایي په سیاست کې د خزو برخه باید یوازې تر رایې چولو او یو څو پارلماني چوکیو یا سیټونو پورې محدود پاتې نه شي. بشیر ګواخ د دې لیکنې مهم ټکی وروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د رپورټون تر مخه په کوز در کې ښځې په ضمني انتخاباتو کې له رایې اچولو منع شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د ښځو سره داسې چلند لومړی ځل نه دی او نه هم ډېر یوازینی ځای دی چې داسې پکې کېږي. د لیکوال په خبره د نړۍ جمهوري هیوادونو سیاست کې ښځو ته د برابرې برخې ورکولو لپاره ډېر جدوجهد او مبارزه کړې ده. پاکستان دې لړکې ډېر پرمختګ نه دی کړی، بلکې په شا روان دی. په مقاله کې راغلي چې په 1970 کال ټاکنو کې د پاکستان په غربي صوبو کې د سلو سړو په مقابل کې 0.8 ښځو برخه اخیستې وه، خو 43 کال وروسته انتخاباتو کې دا شمېره 0.4 وه. معنا دا چې په دومره کلونو کې په سیاسي برخه کې د ښځو شعور او هغوی ته په جمهوري بهیر کې د پوره برخې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ډان ورځپاڼه لیکي چې سیاست کې د ښځو ګډون په قومي اسمبلی کې د دوی لپاره د بیلو شو سیټونو یا چوکیو پورې محدودېږي. په مقاله کې زیاته شوې چې د پاکستان په 1993 کال آئین یا اساسي قانون کې د دریو دورو انتخاباتو لپاره ښځو لا په پارلمنټ کې 10 چوکۍ بیل شوې وې. وروسته ضیاءالحق په خپل حکومت کې دا شمېره 20 ته لوړه کړه، خو وخت یې ورته ونه غځاوه. نو ځکه له 1988 کال وروسته د پارلمنټ په دریو دورو کې ښځې نه وې. لیکوال وایي چې جنرال پرویز مشرف په خپل حکومت کې قومي اسمبلی کې د ښځو شمیر 80 ته لوړ کړ او د وخت کوم حد ورته ونه ټاکه. د دغه نظام لاندې درې ځل انتخابات شوي دي او څارونکي کولی شي په اسانۍ سره ترې سیاست کې د ښځو او سړو برابري وڅېړي. په مقاله کې راغلي چې ښځو لپاره په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې د ځانګړو او جلا چوکیو څخه سیاسي ګوندونو او سیاستوالو غلطه فایده پورته کړې. ورځپاڼې مثال راوړی، وایي د بلوچستان صوبایي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون سپیکر جان محمد جمالی د خپل لور نوم د یو ځانګړي سیټ لپاره پر دې سربیره لرې نه کړ چې ګوند یې د یو بل چا په حق کې فیصله کړې وه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې هیڅ سیاسي ګوند په خپل پالیسي او ایجنډا کې نه لري چې په سیاست کې دي د ښځو د حق لپاره کار وکړي. اکثره ګوندونه خپل خزینه مشرانې د دې لپاره مخې ته کوي چې د میرمنو رای یو ټونه په واخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سٹیټ بینک د سود په کچه کې 1% کمې اعلان کړې ده. حکومت وایي له دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنی شي او خلکو ته به د روزګار نوې دریڅې پرانستل شي. یاد بینک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې د 0.5% کمی اعلان کړی. ولې اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلې ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال پر رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرح کې 100 بیس پوینټ یا 0% کمې کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرح د 8% نه 0% ته راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرح کې د کمی نه به په ملک کې تجارتي هلې ځلې زیاتې دو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسي به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسي اعلانولو په وخت د سود په شرح کې 50 بیس پوینټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهسې د سود په شرح کې کمې کوي، کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک چونکې انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنت د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسی هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق له ولسته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا.
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د لګول شوي ګرځ بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو هسپتالونو ته نشي انتقالولی. په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټران هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دغه روغتون په جوړېدو خوشحاله دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیما تحصیل شوا کې ځای خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې پخپلا شخصي روغتون خلاص کړي چې پکې درې زنانه ډاکټر همکار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټل چې کوم دی وژنه جوړ کړي دل درد نه کار کوي د لاګنا دل ټل بند تو پلاین شو خلک ډېر زیته مسله حل شوی. یو خو دلته مطلب علاج هي مقابل نه کیږي او بلکې ما پیسې نه کامې دي جذبه ما وجه د کوم خدمات وشي ویلې چې اسلامي هي سو ګرای بلای لو لري دغه وکټ یو د خلک خدمت هي.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټر نه مو چې و پختل چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
دغه کې زیاته کلفی لګیږي ماغړ کې هدا جوړ ته ماویزه دي سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی 4-5 کې سیز راځي هغه کوم دی لوي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټی ریسټورنټ کې کېږي سیستم موجود دي چې دلته جو پاتې شم ځان سه نو سټاپ هم ساتم بل لیډ ډاکټر ماولم فیسلټی موجود شي چې اپریشن نه سہولت موجود شي او ډیلیو پیشنټ زیاتر مسلې وي ځکه چې ما هم نه بات کړی نه ټلټلی شي نه بنه
د شوه تحصیل اوسیدون کې شانواز چې دغه روغتون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې د غلطه د صحت ډیرای مشکلات حل شوي.
د کورس باندې سپاره روز جوړه سواله ټول تدرې نه په دوله سوا په کیندل سو وخت موټر نه څه شا سره پیسې نه یې بیا لري د سخت مصیبات یو تا سول کې بل تا سول کې شا آی خدای دا مطلب دا حل کړه کښې چې به موري دې کړې نو تبې ملي دې بنا نه کړ وته سوا دلته ونه شوه ډاکټر و سره یار کسان به موري علاج کوي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکه بلا قریبا لس لکه خلق به کور شوی خو تحصیل سپین وام شوا د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلق ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د باجوړ په ماموندو سیمه کې شپکه لوړاندې تباکل شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانې لا هم د زده کوونکو پر مخ نه خلاص کړل شوی. د زده کوونکو د عنایت کلی په ټیکنیکل کالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی خپل کالج د دوی د خپل کالج ودانې ته دوی پرېږدي. د کالج پرنسپل بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د زده کوونکو غوښتنه به زر پوره کړی شي. شانواز ترکزی پرې رپورټ راکوي.
شپک کال وړاندې د باجوړ ایجنسی په ماموند کې جوړ د برخو روزو سرکاري ډیګري کالج الوزول شوی چې وروستو بیا دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوسته شول او دغه زده کوونکي وای چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډیر ستونزې ورپېښې دي. نصیر الله خان چې د ماموند اوسیدونکی دی او د سوار لسم جماعت زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو چې موږ هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته ګپوې سر جی موږ ته زه بخپله غا حفاظ اغه یې نه راځم دی خو بلا وړو موږ ته ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبرې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې باډه باندې خلک وسی کې سټوډنټان دي هغه ټول سم مخ شوی دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدونکو دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکو ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا د غستونځ هوار شي.
پارشل تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل واړه چې کم دی اغم د منګا د برخ لوزو وړو سره تریز دی راځي اغم غټه مساله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي به کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیره سخت مشکلات دی وړو ته خاص کار د بیا سی کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخ لوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکو هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو پته ده چې څوک ولا راځي نو کله ولا پوجي راشي کله ولا خاصدار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته په کار ده چې خپل کالج راشي خلکو ته سکون زده هغه د کټکور ته د ګبري او د ګاډ چې خلک رواني نه تي چې وزي څه په مسلم ډیر دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
بیا او ان شاء الله تثبیت شوی دی نو دې وخت کې زمونږ د انټر امتحان ختم شو او د ډیگری شروع کیږي کنه نو دا د ډیگری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورځو
او یاد دی چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد دی او د نږدې والو او لوی مامون زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات دی شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
کبالی سیمه قربان د سایه کې د امن پر موضوع یو د بي غونډه وشوه چې پکې د سیمې او د پام وړ شمیر شهرانو او لیکوالانو غډون وکړ. د 2001 کال نه را پدې خو دا ول زل دی چې په کورما کې یو ستر ادبي غونډه وشوه. طارق اورغزه یې پاړه حال راکوي.
قصادی خار کې د اتوار پر ورځ سره شوی د غونډې ته د خیبر پښتونخوا او ټولې قبایلي ایجنسیانو نه شاعران، ادیبان او دانشوران راغلي وو. د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوی د دغه ټولنې مشرید پروفیسر اسیر منګل وکړه. پروفیسر اسیر منګل وایي شاعران او ادیبان د سیمې امن پر وستلو او په پرمختګ کې یو ښه رول لوبولی شي او زیاتوي چې د غواړي چې دغه شان غونډې د پټول پښتون مشتو سیمو کې وشي.
مو خپل ژبې سره او خپل ثقافت نه لري یو مو پاوو کې روانو نو څو کې روانو او مو کوم طرف ته وړي وړیم به په دې څه بنیاد هم نشته او بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته خپل قوم ته درخواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
په 2001 کال کې جنگونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په ساده خار کې د کوزي منځني او برکورم ایجنسی شاعران او ادیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر ایجنسی کندهار اپریده چې یو شاعر دی وای پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشاله خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وستو یې سور راوړو.
موږ چې مشور نار بدل چې کور ملاسه تلی وو په امن کې روان ویس به خطر به نه نو مغه سي حالت دا وز بیا وینم مغه سي الله مېره بونو نو ډېر غټ تکلیف او شکول چې هغه وخت نه روته ان شاء الله چې نور به مخشي.
په دې غونډه کې انتظامی چارواکو نه علاوه په لویه کچه ځای مشرانو او ځوانانو هم ګډون وکړو. د کور مې د انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان غونډه ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت تیر شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمې اولس خوشاله دي. دوی ویل شاعران دې مخې ته راشي او د سولې امن او سوکالۍ لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاته کړه چې دوی به د هغوی په دې کې مرسته کوي.
قومونه پر روایتو باندې ژوند دی ان شاء الله چې تاسو دا شاعران کم چې د معاشري د سوچ عکاسی کوي دا هغوی په ارتقا کې یو غټ کردار دی. ان شاء الله موږ مخکې ګورو چې دا خلک به رامخکې شي. دا به په امن کې هم زمونږ سرخیل وي، علم به بلند کړی وي، مخکې به روان وي. دا به په روغو کې هم زمونږ سرخیل وي او ان شاء الله تعالی العزیز موږ به خپل ژوند مخکې داسې په غونډه په قدر په عزت تیرو. دا خیر سره
د کورم پښتو ادبي ټولنې مشر منیر خان مشکور مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمو نه راغلي 500 نه زیات شاعرانو د امن په موضوع خپل قلمونه وړاندې کړل. دوی ویل دوی به په روان وختو کې هم دغه شان غونډو ته دوام ورکوي.
ان شاء الله بیا بعد سی پروگرامونه کو بیا ویل زر زرا کو مختلف الکونا بخالق رولو مختلف قسم پروگرامونه بدلته کو.
یاد د ویچ د کورم پختو ادبی ټولن لخوا وخت په وخت د سیمه په حالاتو داسې غونډه په دوامدار توګه جوړیږي چې پکې د سیمه شاعران، ادیبان او دانشوران په بندې سره غډون کوي.
د طارق اورغزی د رپورت سره د خبرونه د پای شیبو تور رسیدو د نسی اجمل لن خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس ته تیاریانو لپاره چارواکي خبري کوي. د لړکې نن غونډه د خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې شروع شوې و. د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو او وکیلانو ترمنځ سنخته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د سیالکوټ په ډسکا سیمه کې د پولیسو او وکیلانو ترمنځ هغه وخت سنخته وشوه کله چې پولیسو د تحصیل انتظامیه سره په ګډه له خاره تجاوزات لري کول. په مومند ایجنسی کې نن د ماین په چاودنه کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي. د سیمې پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه د بره مومندو په ساپي تحصیل کې شوې ده. نن د سوابه په شامنصور سیمه کې د پاکستان فضائي ځواک یو تربیتي الوتکه غورځېدلې چې پکې دوه تنه ایشوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د دواړو پایلټانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. په زابل کې ځانمرګي برید شوري چې پکې 500 تنه وژل شوي دي او تر شپږو زیات زخمیان شوي دي. د پیښې په اړه طالبانو منلې ده.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت وای دراتلون کې بلدیاتی انتخاباتو په لړ کې د صوبې اته سره پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوی دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرین مشال ریډیو ته ویلي د دې انتخاباتو د امنیت لپاره چټک ګامونه په پام کې نیولې دي. د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د هیواد د سپاه پاسداران مشر په امریکا تور لګولې چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او د چین چارواکي وایي په تېر یو کال کې په نارامه سینکیونګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلې دي. د چین سرکاري خبري اجانس وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل دولس مشکوکو کسانو ځانونه تسلیم کړي هم دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا، انیسه اجمل او زموږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه راکړئ. د الله پامان.